په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. نجیب عامر دوران
پاکستان نگران وزیر اعظم وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د کابل په دشت برچی کې د پرونی 14 مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې. د اوکراین ولسمشر وای د ژمي په درشل کې د خپل انرژۍ د بېخبنایا انفراستراکچر د ساتنې لپاره د لویدیځ لخوا ورکړل شوی دفاعي نظام پر ځای کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړوای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. نوموړي دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغه ویل چې د افغان طالبانو د حکومت له جوړېدو وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 60% زیاتوالی راغلی دی، او په افغانستان کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د نوموړي په وینا افغانستان ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي ورسپاري خو غوي نه دی ورسپارلي. د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه پیوټا ویلي یاد پوهنتون د زیاتو مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د پیوټا جنرال سکرتر سلیمان خان پرون مشال لډیو ته ویل د پاکستان په نورو صوبو کې پوهنتونونه له اقتصادي بحران سره نوي مخامخ، خو په خیبر پختونخوا کې پوهنتونونه د حکومت د بېغورۍ له وجې له مالی بحران سره مخامخ دي. نوموړی وایي
په پنجاب او سندھ کې دا مسله نشته. خیبر پختونخوا کې یو مین ایشو دا ده چې دلته نه پروینشل ایچ سی او سره پورې جوړ شو او نه چې کوم دی پروینشل بجټ کې وتا هیڅ قسم الوکیشن کې.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د گورنر له دفتره په یو خپور شوي دستاویز کې ویل شوي چې د یادې صوبې شل پوهنتونونه د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې و پکې د مالی خسارې سره مخ دي. له مالی خسارې سره مخامخ پوهنتونونو کې د پېښور انجینیرینګ پوهنتون، پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زرعي پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابۍ پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شیرینګل شامل دي. پرون ماخام د کابل په دشت برچی سیمه کې په 14 کې لک تر لګه و تنه وژل شوی او شاوخوا شل نور ټپیان شوی دي. په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویان خالد زدران پرون په خپل ایکس پاڼه په دې پیښه کې د مرګ شوبلې پخلی کړی او ویلي دي چې د ملکی خلکو د سورلۍ په یو کاسټر ډوله موټر کې 14 شوی چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ شوبله اوښتې ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې په کابل کې د ترسره شوي دغه برید مسؤلیت قبول کړی دی. دوی په ټلګرام لیکلي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. د کابل د دشت برچی سیمې اکثر اوسیدونکي شیعه مذهبي دي او تر دې مخکې هم دغلته د یو شمېر 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قبول کړو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي له لویدیز لخوا د ورکل شوي ان ایم ایس دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو اعلان پر داسې مال کړی چې د ژمي په درشل کې د اوکراین د انرژۍ په بېخبنا یا انفراستراکچر د روسي هوایي بریدونو د زیاتوالي اټکل کیږي. زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلي د ملګرو لخوا راکړل شوی اضافي دفاعي نظام نسمس په جنگي ماموریت کې شامل کړل شوی دی. هغه د دغه دفاعي نظام د زیاتولو نور مشخصات په ډاګه نه کړل، خو زیاته کړه چې دا له ژمي وړاندې پر وخت د هغوی د هوایي دفاع ځواکمنول دي. تیر ژمي کې د اوکراین د انرژۍ بېخبنا په پرله پسې ډول د روسیې د میزایلو او ډرون بریدونو لخوا په نښه شوې وه چې تلفات او تاوانونه یې درلودل او د میلیونونو هغو خلکو لپاره سرخوږی جوړ شو چې په کنګل ژمي کې په تورتم او یخنۍ کې ایسار پاتې ول. امریکایي چارواکو تیرونه ویلي وو تمه ده چې واشنگټن د نوي پوځي مرستې په توګه اوکراین ته 425 میلیونه ډالر وسپاري. استرالیا پرون د کرکټ د ورلډ کپ په 9 لوبه کې افغانستان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان د لوبې ټاس ګټلې او لومړی بیټنګ کړو. دوی مقابل لوري ته 292 منډو هدف ورکړو. استرالیا خپل 9 وکټې په 90 منډو بایللې وې. هغه مال داسې ښکارېده چې لوبه به زر د افغانستان په ګټه پای ته ورسېږي، خو د هغې دوو لوبغاړو میکسویل او پیټ کومنس خپله پاڼۍ په بریا پای ته ورسوله. میکسویل غبرګه سلیزه یا ډبل سینچری ووهله. په دې توګه له هند او سویلي افریقا وروسته استرالیا دریم هیواد شو چې د سګنی ورلد کپ سیمی فائنل ته لاره پیدا کړه. پاتې میچونه به د سیمی فائنل د څلورمې لوبډلې پریکړه وکړي. نن د انګلینډ او نیدرلینډ ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم عمران الحق کاکړ نن سهار په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې پر هغه واد کې له ترهګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې کړې دي. له خپل خبریاله پر معلومات اخلو، په پاکستان کې د عام انتخاباتو د نیټې تر اعلان وروسته ګوندونو د سیاسي اتحادونو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. پرون مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنټ سیاسي اتحاد اعلان کړ. د انتخاباتو لپاره د دې سیاسي پیوستون هدف څه وی؟
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه، بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي.
د سواد د مټ تحصیل د پیر کلی اوسیدونکو پرون له دې امله احتجاج وکړل چې وایي حکومت یې زرعي ځمکه د میډیکل کالج جوړولو لپاره په زور ترې نیولې. او د پېښور په بینظیر بوټو پوهنتون کې د ښځو ادبي میله روانه ده. د میلې یو تنظیمونکي هیله منه ده چې دوی به نوې ښځینه لیکوالې مخې ته راولي.
د دې فیسټیول په ذریعه به د هغه خواتین لیکاریانو نمونه مخې ته راشي کوم چې د سماجي کدغنونو د وجې نه مخې ته نه راځي.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اول تر رپورټونو تاسو ته اورولو مخکې ورزو اسلام آباد نه را سره خبریال او زمونږ همکار د چارو شندونکې طاهر خان صاحب راغلی دی په لیکه دی. طاهر خان صاحب، نن د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ یو خبری کانفرنس کړی دی په اسلام آباد کې، یو تر ډیره له ترهګرۍ سره په تړلې موضوعاتو خبرې کړي دي، نو تاسو مونږ ته هغه مهم ټکي کړه وایي مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته بچا صاحب او استاد اوریدونکو ته، بالکل درست خبره موکړه چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خبری ناستی یو موضوع هغه افغانستان او د طالبانو حکومت وو او ترهګری وه. او د اول دا خبره وکړه چې په تیرو دوو کالو کې کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت راغلی دی، نو انور الحق کاکړ وایي چې 80% یا 80% د ترهګرۍ پیښو کې اضافه شوې ده او 1500% د ځانمرګي بریدونه په پاکستان کې شوې دي په تیرو دوو کالو کې. بیا دې دا خبره هم کوي چې په تیرو دوو کالو کې د دغه حملو په پایله کې نتیجه کې 2218 د خپل باندې تعداد ور کړ چې دا وجلې شوې دي. او بیا دا وایي چې ټي ټي پی د په ټکو هغه د دې ذمہوار ده او دې پاکستان وزیر اعظم چې دوی د افغانستان خاوره د دې لپاره استعمال کړی دی. بیا دا خبره موږ چې کومې خودکش حملې شوې دي په تیرو دوو کالو کې، هغه کې 15 افغان وګړو کړی دي. او دې دا هم دعوه کوي چې 40 افغان وګړي پاکستانی ځواکونو سره په انخطو کې وجلې شوې دي. دی وی چې د فروری د روان کال نه 200 افغان د طالبان حکومت ته لیکونه مستولې دي، احتجاج هم کړی دی، خو دی دا دعوه کوي چې هغه مثبت جواب نه دی ورکړی. او بل دی دا وایي چې دوی غواړي چې د ټي ټي پی خلک د پټکو په افغانستان کې ناقانونه ژوند کوي، نو باید چې هغه پاکستان ته اوس پارلی شي. نو بهرحال نور هم دی دا وایي چې پاکستان د ټي ټي پی د غړو پیرستونه لیستونه نمونه هغه د طالبانو حکومت ته سپارلی وو، خو کاکړ وایي ښاغلی کاکړ چې د طالبانو حکومت د هغې باندې هیڅ کاروایی نه ده کړې. یو یې د کله چې د دې افغانانو د ویستو په اړه باندې خبره ده کوله، نو د وی چې د هغې وروسته چې کوم بیانونه او د ده پټکو ګواښونه دمکي افغان مشرانو ورکړې ده، نو دا د افسوس وړ ده. نو بهرحال دغه یو بنیادی د خبره وه. د کډوالو ذکر هم وکړ، یو خدا خبره وکړه چې
طاهر خان صاحب کډوالو نه مخکې وبخي، کډوالو نه مخکې د بیا څو ویل چې طالبان د افغان طالبان ک همکاري نه کوي، د دې په خواستونو باندې هم عمل نه کوي، نو څه لار سب حل لار یو خل او خل چې سبق کیږي د ترهګری یا پاکستان کې کوم مسلې د یاد کړی دا به څنګه ختم شي؟
یو خبره دا وکړه چې کله د طالبانو حکومت د پاکستان دغه غوښتنو ته تشویش ته مثبت جواب و نه کړ او د طالبانو ځینې مشرانو دی وی ښاغلی کاکړ وی چې پاکستان ته وی تاسو خپل مسلې په خپل باندې حل کړئ، نو بیا دوی چې پاکستان د دغه خپل مسلې د حل کولو لپاره ګامونه واخیستل شروع کړ او د دغه ګامونو په اولنې پړاو کې دوی چې کوم د پټکو نا قانونا یا بیا اسناد افغان دلته په پاکستان کې جون کوو یا جون کوي نو هغه ته ویل چې هغه د پاکستان څخه لاړ شي. نو فقط د دغه یو ټکی د ذکر وکړ چې پاکستان دغه ګامونه اخیستي دي خو دا وایي چې پاکستان به په خپل باندې پر راتلونکي کې نور ګامونه هم واخلي. البته ډېر سپیناوي او ډېر وضاحت د دغه نورو ګامونو اونه کړ.
صحیح ده. او د کډوالو په موضوع دا بیرته چې ستنیږي روان دي په دغه حواله کلن راته وایي څه وویل نوی
د خاول دا خبره وکړه چې کم بیا اسناد افغانان دی هغه په اړه باندې فیصله دا د پاکستان حق دی او پاکستان خپل دغه حق استعمال کړی دی. البته یو خبره بل اضافه وکړه چې کم یو اشاریه سلور میلیون یعنی سوال لسلکه چې کم هغه افغانان چا سره چې دغه پی او آر کارډ ورته وي پروف آف رجسٹریشن کارډ یو هغه او دویم اته لکه د یاد کړو چې چا سره افغان سیټیزن کارډ دی هغوی د په آزاد توګه په پاکستان کې هغوی ژوند تیرولی شي عبوري لفظ استعمال کړه چې هغې دلته میشتي. البته چې چا سره افغان سیټیزن کارډ دی د هغه هم لکه غیر قانوني د لفظ چې کوم خپل استعمال کړه چې هغه غیر قانوني دي او خو بهر هغه دا و چې تر دې وخت دی بغیر د سدبو دی دلته ژوند کولی شي او دلته پاتې کیدی شي.
سمه ډیره مننه طاهر خانو له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې دا څرګندونې کړې وې چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات وي. اوس پر شو یو بل موضوع ته. پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ د ممکنه انتخاباتي شراکتونو یا اتحادونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون نو متحده قومي مومنټ انتخاباتي پیوستون پرون د نومبر پر اوومه په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې شنن کې دې ته یو غیر فطري اتحاد وایي خو ځینې نور بیا دریځ درې چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطري او له امکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیات غیر فطری اتحادونه جوړېدای شي. اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کدو په اړه شکونه او بې باوري تر ډېره حده کمه شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړېدو لپاره خبرې هم روانې دي خو تر ټولو لومړی اتحاد په 9 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحد قومي مومنټ ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یوه کمیټي هم جوړه کړه چې په انتخابي سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنلاره وټاکي او په لس ورځو کې خپل سفارشات دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحد قومي مومنټ اتحاد له ځینو خلکو دپاره حیرانوونکی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال لوډیو ته ویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا ته وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو نو هم دا آصف علي زرداری د هغه خاوند چې هغه قافلې چونکی حکومت په هغه ټیم کې نقاتل لیږي وته ویلې خو چې کله په حکومت کې راغونو هغه چودري پرویز الهي هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد مکو.
د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو. دوول چې خنه ته جبه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي. سور جوړانه د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او فزینګار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي. د مشال رادیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اگر نن الائنس اناؤنس شو نو ڈاؤٹ دا یو غیر فطری ہونے الائنس ہے لیکن ایون دین دا بہ مونگا یو پازیٹیو سینس کی والو اور نور دا دے چھ کہو گوری نو اور آل ملک کی چکن دے کنا انتہائی غیر یقینی صورتحال دے اور اسپیشلی اکنامک انسرٹینٹی سارا سارا پولیٹیکل انسرٹینٹی دا لدن ہم زما یو پی ایم ایل این اگر یو صوبائی وزیر ہم پاتے دے اور اس ہم اگر ایم پی اگر کانڈیڈیٹ دے نور سر ما خبرو شو نو لے چیز اس پوری ہم پدے منے کنوینس نیما چې دا الیکشن بکی او شی یو کنا.
بلخوا په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده کومې ممټ د اتحاد غوندې نورې ډېرې حیرانوون کې پیښې به هم تر سترګو شي. د مشال رډیو ته وویل
الائنس نے دا مینجمنٹ تے او کراچی دی مینج کول غواڑی انو کو ایونز پیپلز پارٹی دا پلان حصہ جوڑے دل نو غواڑی انا غیلے یو اشارہ ورکلا دے اسٹیبلشمنٹ طرف نا چھے ک پیپلز پارٹی خپلو خبرو سرا نو دری گی انا اغی سرا یو بل متبادل پلان موجود دے ان دا اغی طرف تے اشارہ دا ان الیکشن راروان دے خو ما تا اس طرح خبر سو بیا کرے چھے پاکستان کے الیکشن نکی گی دا مینج کی گی مینوفیکچرڈ کی گی انا دا دا اغی حصہ دا انا ما تا دے کے سغیر فطری خبر نخ کاری اور رات وقت کے بعد تاسو داسې یو څو خبر نوري مو ګوري.
اووم نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغه ته د انتخاباتو لپاره کېدونکو تیاریانو احوال ورکړو. انور الحق کاکر په دې مکوول چې حکومت په د الیکشن کمیشن سره په شفاف او آزاد انتخابات کولو کې مرسته کوي او د دې لپاره به کمیشن ته ټول وسایل او فنډونه ورکوي او امنیت به یقیني کوي. چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخابات لپاره کېدونکو تیاریانو باندې د نظر اچولو بلنه هم ورکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو
اردوونکو ته د عام انتخابات لپاره د نیټې تر اعلان وروسته چې دغه نیټه د راتلونکي 2023 د فبروري 8 ده په خیبر پختونخوا کې بیا داسې د سیاسي اتحادونو لپاره هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. له امین استل ګوند او جماعت اسلامي پرته نورو سیاسي ګوندونو تر دې دمه خپل انتخاباتي امیدواران هم نه دي اعلان کړي، خو د سیاسي ګوندونو استازي بیا وایي چې پروانه میاشت کې د امیدوارانو د نومونو حتمي کولو لپاره غونډې بدلې دي. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د فبروری په 8 نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا خود خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کانګرس کار هم شروع کړی دی. چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی، نو الیکشن به د یو فار صورت پانی کوي. بل دا چې سپریم کورټ ته پکې انوال دی او لیکل هغه ورکړلي، نو دې نه افا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورۍ باندې ضرور کیږي.
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربه دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کینډیډیټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به موږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به شایع کوو ان شاء الله العزیز.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي، چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي، نو که دل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده بنی ده؟ هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې ته ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي، که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانې هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده، د خیبر پختونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډېر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دی نو هلې ځلې روان وي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی اهم جلسے کی سے پسے اجتماع او د دې سره سره د وخت تقاضا هم د زکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن زکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینه د دې به نیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینه دا به نیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیان هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروسته د آئین سره سم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد مټی تحصیل د پیر کلی اوسیدونکي له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي حکومت ترې درې سوه کناله ځمکه د قانون دی وي مادې په ترڅ کې په زور نیولې او ورباندې د میډیکل کالج ودانی جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به دې کار ته ځکه پرې نږدي چې په خبره یې د ژوند چارې پر همدې زرعي ځمکه پورې تړلې دي، هم پر هغې روانې دي. خو بل پلو د سواد مرستیال کمشنر وایي هغه ځمکه تیر کال له قانون سره سم له خلکو اخیستې او اوس پرې کار شروع کول غواړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد تحصیلی مټې په مرکزی سرک د پیر کلی اوسیدونکي په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن څلورم تر سوري لاندې درې سوه لس کلنه ځمکه اخلي. د کلي په لسګونو خلک ځمکې ته تلونکي په لاره ناست دي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلي یو مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو لس کلنه ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډېر په مشکلۍ دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړي دي، د دې لپاره کړي دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی دی چې په دې به موږ کور جوړو. اکه چې د دې متبادل زموږ سره نور سوی بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د درې سوه کانال ځمکه د یو کس نه والي، نو په هغه به هغه نوره ځمکه قیمتي شي. دلته په دې درې سوه کانال ځمکه کې پنځ سوه خاندانونه متاثره کېږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته، زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګرون ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما ځمکې پټ لګولې نه یې ځکه نه ولیم نه یې زمانه ته پوسټ کړلې نه یې زمانه ګوته لګولې او دوی جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان بچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی، په کې د خلکو لږې لږې ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلي دوه سوه پنځه نوي کیناله ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې، بیا سډیریش کیناله ځمکه د پولیټیکنیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
په یو وړو کې شان پیر کړي کې تا څلور پروجیکټ ته د ترقې را وړي دي. زموږ د پیر کړي د ځمکې چې دي دا زموږ به زیات نه زیات څلور کانال ځمکه به د یو کسي، پنځه کانال ځمکه به د یو کسي، لس کانال ځمکه به د یو کسي. د په ډبل فیګر کې زما په خیال چې د دې نه به زیات د کانالونو ځمکه د چا نه. نو موږ اعتراض ځکه دی چې زموږ نه ټول زموږ چې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډیپټي کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډېر ته وایي چې دغه درې سوه لس کنال ځمکه اغستو کې قانوني تقاضي پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هند اوور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هند اوور شي اوار شي هر څه فاین دي که نه. نو اوس دا خلک وایي چې ما په دې کې ژوندی کوم که دلته زموږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوئ که نه څه وي که نه څه وي که نه. نو دا خو لکه خبرې دي.
په سوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتي منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوکې کړي، لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول، د څلورو یونیورسټیانو لپاره ځمکې اخیستل، دغه رنګه ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقۍ لپاره لوی منصوبې دي، خو ځایي خلکو، قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
په بلوچستان کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو ویره زیاته شوې ده، ځکه چې په روان کال کې تر دې دمه په هغه صوبه کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. پاکستان کې هر کال د کانګو ناروغي ګڼ شمېر خلک وژني. هغه ناروغي د لوی اختر په ورځو کې د څارویو منډیانو له لګېدو سره زیاته وي، خو په عادي وختونو کې هم خلکو ته زیانونه اړوي. د مشال لډیو خبریال ایوب ترین په کوټه کې له ډاکټر شیرین خان سره د کانګو خپرېدو پر لاملونو، علاماتو او ورڅخه د حفاظت پر چارو په دې مرکه کې معلومات غوښتي دي.
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان نه څنګه راځي، د دې دوه لارې دي. یو لاره خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي، له هغو ساخستونکو نه جوړي ده، په هغو کې خلک څه منګوڼې وي او دا منګوڼې چې کوم پسه وي یا اوزه وي یا دا نور حیوانات چې وي، په کوم کې چې له اوله سره وایرس موجوده وي، چې دوی دغه وینه وسبه شي او بیا دا منګوڼه راشي او انسان وخوري، په هغه کې دا خپله وینه منتقله کینو، په هغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راشي، انسان هم د دغه ناجوړي شکار شي. یو خو دغه لاره د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یا دغه لالوي، نو هغه په وینه کې چونکې لاول سره وایرس موجود وي، او که د انسان خپل هم یو ځای کټ لګېدل، یو ځای زخمي وي، یا په وینه خولې لولاړې سي یا سترګو لولاړې، دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانا جوړې راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لاره ده د نا جوړې اخستونکو، دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي، که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي، که د نرس په حیثیت خیال ساتي، یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي، چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی، چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او د سم خپل احتیاط ونه کې ځان د بچاولو، نو یو انسان نه بل انسان له هم دانا جوړی تاتلی سي.
ډاکټر صاحب، هغه علامات څه وی، څنګه به انسان په دې پوهیږي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی؟
تر کومه ضروري خدا دا چې باید کم خلک چې لپسو سره تعلق لري، دا بش مش خبر چایا ستا تعلق تا یو څه یا پتی رشپو کې تا غلاله کړي یا د خیال ساتلی دی، یا له پوسټ تا دغه سره کړی دی، پوسټ سره تعلق پاته شوی دی، دا یا یو د مریض تا خیال ساتلی وی چې هغه لاول سره د کانګو مرض شکار وی، او دغه لا بعد پتا کیم بیا یو علامات راسي. هغه علامات تبه کې دی سي د بدن دردونه ډیر خل دا وځي، ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي، تبي وسره وی، د زکام علامات وسره وی، چې مرض ډیر شدت اختیار کی په هغه وخت کې، ادل انسان سد بینی جار کېدل دا وی، وینه لپز هم تلای سي، لسترګو هم کې لراتلای سي، سترګې سره سره داغونه جوړ سي، له خولې راتلی سي، په لوی بولو کې، په وړوکی بولو کې وینه راتل، یا د انسان په لړمانه کې، یا په دماغ کې هلته وینه ایله سي.
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض و کورنۍ ته یا و ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار؟
د مریض کم د کور خلک وي، وګړي وي، واغو ته مشوره داده، د طب مشوره داده، چې ډیر خلک به دا سړی خیال نه ساتي، یو سړی دی مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي، او کچې ډیر څه زیات د انسان د ستړی کېږي، که شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده، نو زیات زیات دوه دیکی. دا ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنې سي هغه به بهتر وي. دغه باوجود کم وخت د مریض خیال کم سړی ساتي، هغه باید چې دستانه واغوندي، موږ د هسپتال والا هغه له یو کوټ ورکوو، هغه دې په غاړه کې لاس پې صفا کوي، او خپل یو ماسک چې ورکوو هغه دې باید چې پر مخ باندې وکي، او چې کم مریض وینه روانه سوي، دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینکې وي، دا شیان چشمه کې عینکې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب، زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې دا د وشي د خړولو سره کېږي و انسان ته، په دې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نسته. د غوشي د خړو سره د ناجوړي ناراضي غوشه خو په خېج پاک کم جراثیم دغه په خپل هم مرسي دغه سي، نو د خوراک د وجې د ناجوړي لوین حیوان انسان له نصرت لې، دا د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي. صاحب لارم نه کېږي پسا کې، خاص کر مر په هسپتال کې یو څه تشخیص په ولای سره ټیسټونه چې موږ کوو، په کوم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو، په هغه کې خو کېږي، خو عموما نه کېږي. هم نام تور باندې د خلیص لاړی وی وینه وی دختر چې ډاکټر ترته وای، دا غو د وجه کیږي.
په بلوچستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاړمو ل ډاکټر شیرین خان سره د یو ترين مرکاوري دا تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له نجیب عامر اورو.
پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي په افغانستان کې طالبانو د حکومت د راتلو وروسته په پاکستان کې ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان سرپرست وزیر اعظم انور الله کاکړ نن د ازبکستان په سرحد تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ سازمان ای سی او په 14 سرمشریزه کې ګډون کوي. د پاکستان دولتي راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې انور الله کاکړ به په دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د تجارت، انرژۍ، سیلګرۍ او اقتصادي ودې په موضوع د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غړو سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه پیوټا وایي یاد پوهنتون د زیاتو مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ګورنر له دفتره په خپور شوي یو دستاویز کې ویل شوي چې د یادې صوبې شل پوهنتون نه له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې و پکې د مالي خسارې سره مخ دي. پرون ماښام د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د تورخم او چمن له لارې هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر دې مهاله له 2.5 لک زیات کسان ستانه شوي دي. متحده عرب امارات او افغانستان په 10,000 خیمې د دغو کډوالو د سنبالولو لپاره ورکړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیز لخوا د ورکل شوي نسمز دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو اعلان په داسې مهال کړی چې د ژمي په درشل کې د اوکراین د انرژۍ پر دغه بنا د روسي هوایي بریدونو د زیاتوالي اټکل کیږي. آسټرالیا پرون د کرکټ د ورلډ کپ نه حاضر شمه لوبه کې افغانستان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. نن د انګلینډ او نیدرلینډ پر منځ لوبه کې
مشال ریډیولن خبرونو سبب له موضوع اروپایي اتحادی په افغانستان کې د زلزله ځپلو له پاکستان څخه د استل شو کډوارو د ملاتړ لپاره د 2 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. اروپایي اتحادی د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته 90 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. تفصیل لسمت ساروان راکوي.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 1.5 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 1.5 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي او 1 میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړنه دي. د اروپایي اتحادیې د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده مستل ترغلی در 55 روز کې چې ترغلی بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی نه لرو بلامو وساریانو چې موږ کوم خاطر لاس
ما نوم شراب الدین ده د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اس کال کی حالت میں پیدائش سے ہوں حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کہوں غیان میں پاتس ہوا کورزائی میں پاتس ہوں ہر سب پاتس ہو بس کاٹے راستے رونی کاٹے سیری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لخپل خبري 1.5 میلیون بی اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټول افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووزي کني وبنیول شي او په زور به وایستل شي. اروپایي اتحادیه پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په دوه نیمو بچو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بچو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بچو،
روختیا او درملنا
په پنځو بچو.
پرون د پیښور پوهنتون د استادانو ټولنې پیوټا په خپله یوه غونډه کې پر دې بحث وکړل چې دا اداره څنګه کولی شي له اقتصادي پلوه په خپلو خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د ګورنر د دفتر دستاویزات ښیي چې د خیبر پختونخوا شل پوهنتونونه له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي چې ورڅخه د وو هغو حالت بیخي خراب دی. د پیوټا مشران وایي د پاکستان نورو صوبو پوهنتونونه له دا ډول ستونزو سره ځکه نه دي مخامخ چې په بجټ کې هغوی ته پوره پیسې ورکول کیږي. استادان وایي په زړو ترخواګانو کار کوي او هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي که ستونزه یې حل نشوه نو احتجاج به پیل کړي. د موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
سرکاري دستاویزات ښایي چې په 2023 کې د سرکاري پوهنتونونو مالي خسارې نورې هم زیاتې شوې دي او د مالي بحران سره مخ د پوهنتونونو شمیره او خساره نور هم زیاته شوې ده. د پوهنتونونو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سیکرټریټ د 2021 نواخله تر 2023 پورې د ترتیب شوي راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شل سرکاري پوهنتونونه د مالي مشکلاتو سره مخ دي او و پوهنتونونه د مالي خسارې سره مخ شوې دي. په دغه و پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینیرینګ پوهنتون دی او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زراعي پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابۍ پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی خسارې سره مخ دي. د پیوټا په نوم د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې جنرال سیکرتر ډاکټر سلیمان خان د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل
پنجاب چکم پروونس ته یا سندھ پروونس ته نو د 18th امندمنت اف هایر ایجوکیشن فور دا پروونشل چپټر نو اوه پروونشل ایچ سی زم جوړ کو ور سره په خپل بجټ کې بلین اف روپیز اوه د خپل یونیورسټي سره د پروونشل ګورنمنت نو ورکي نو ایچ سی نو متری کرن پلان ټو ډیولپمنٹل گرانٹ ملاویږي او پروونشل بجٹ نہ ہوں و تخپل حصہ ملاوے گی. نو پنجاب و سندھ کے دا مسئلہ نشتا خیبر پختونخوا کے یو مین ایشو دادا چی دلتا نہ پروینشل ایچ سی اسے پورے جوڑا شو اور نہ چکم دے پروینشل بجٹ کے ہوتا حس کی سب الوکیشن کی.
د پېښور یونیورسټي د جنډر سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی وایي پوهنتونونو ته د مالی پنګو د کمی په وجه استادان هم د مالی مشکلاتو او فشار سره مخ دي او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د 2021 نه راپدې خوا اضافه نه ده شوې.
یا چې کم په بجټ کې هغه اضافه کیږي هغه وشي ټول ګورنمنٹ امپلایز ته وشي خو یونیورسټیز ته وایي چې نه زموږ سره پیسې نشته تاسو خپلې پیسې راټول کړئ. خپلې پیسې چې بیا راټولوي نو یونیورسټیز بیا یو طریقه دارا وایستله زموږ په خبر یونیورسټي هغه یې ته ویل دي چې دوه دوه درې درې سوه کسان واخلي. دوی بیا دا طریقه لنډه خپل کړله چې ویزیټنګ ټیچرز یې واخیستل. امپلائیز چې کم دي اوس دې حد ته را رسېدلې دي چې دا غوی دوه کاله زړه تنخواه کې یو نیم کال زړه تنخواه کې تقریبا کار کوي.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي اوس مهال په پښتونخوا کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار د زیاتو خرچو په ځای د پوهنتونونو په امنیت هم زیات بجټ خرچ کیږي او د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا پوهنتونونو ته د لږو مالی پانګو د جاری کولو په وجه پوهنتونونه د ستونزو سره مخ شوي دي.
لا د کم ټیرریزم کم ویو چې روان دی مخکې هم د سره په یونیورسيټیانو باندې مزید نور بوج هم رالو چې مخکې بعد سکول د یونیورسيټي ډېر واړه واړه غوندې دیوالونه وو. یو هم د پېښور یونیورسيټي هغه دیوال قدرې نه وو، د اسلامي کالج دیوال نه وو، یو دیوال نه وو. هر چېرته چې کوم دی ما خپل خیال دا دی چې په کوم په ماشوم باندې لکه سټوډنټ باندې په استاد باندې په هغه باندې خرچه کېدله د تنخواه والا شوه د لیبارټري والا شوه د چې څه شي لیب وي لیبرری شوله چې لکه چې کومه خرچه ما ته وي په تعلیم باندې په کار وه هغه خرچه موږ د حفاظت باندې وکړله.
د اکتوبر په 14 نیټه د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او خسارې مسلې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره شریکه کړی دا او له وزیر اعظم یې پوهنتونونو ته د مرکزی حکومت لخوا د مالی پنګو د جاری کولو غوښتنه کړې ده. خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشکلات نه دي حل شوي او تیره ورځ د پیښور پوهنتون د استادانو د ټولنې پیوټا د جنرال کونسل په اجلاس کې هم په دې مسله د اندېښنو څرګندونه شوې ده او دوی دړکه ورکړې ده چې که د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د حکومت لخوا اعلان شوې اضافه شامله نه شوه نو پر روانه یوه یا دوو هفتو کې به دوی یو ځل بیا په احتجاجونو کولو او د پوهنتونونو په تړلو مجبور شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې په دې صوبه کې د نهم او یولسم ټولګیو لپاره امتحاني نظام بدل کړی دی. اوس په زده کوونکو ته د نمبرو پر ځای ګریډونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې دا نظام به د راتلونکي دوه زره درویشت څلورویشت زیږدیز کال کې پیل کړي. زده کوونکي او د هغوی استادان د حکومت د نوي ګام ته خوشاله دي او وایي چې دا به یو خو یو کلیوې نړیوال معیار سره سم دی، نو بلخوا د زده کوونکو زده کړې به هم ورسره ښې شي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا دا نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس ګریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصر الله خان دا نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال دوه زره څلوېښتم دا نهم او یولسم امتحانونه به په ګریډنګ نظام اخیستلی شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوي نظام سره غوره شي. په چا صده کې د سرکاري سکول د نهم لسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبیدالله خان وایي
ډېر ښکلی سیستم پدې لري چې یو خدای سره به دا نمبر چې زمونږ درې ماشومان مارکس مینس کې چې کوم دا دوړ د دې لګېدلې دي نو یو خو به دا سیستم ختم شي، ځکه چې داسې ډېر واړه مولیدل ماشومان مولیدل چې هغې په 970 او 1020 نمبر باندې خپي. دویم نمبرداري چې د سره بدا یونیفارمټي پیدا شي، ځکه چې الریډي دا سیز په یونیورسيټي لیول باندې شته نو مرشوم چې کوم دین او هغه ارلیئر چې کوم دین د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم څه شي.
هم دغه سکول د نهم ټولګي یو ځکهونکی زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی. د سره سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی، نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي. نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسیس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا دا نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د درې دېرش فیصدو پر ځای څلوېښت فیصد شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په بېنظیر بوټو پوهنتون کې د نومبر پر شپږمه د ښځو ادبي میله پیل شوې چې د نومبر تر لسمې به دوام ولري. په میله کې د مشارې تر څنګ د ښځو پر حقونو د هغوی د کار روزګار موقعو او ور باندې تشدد په څیر موضوعاتو خبرې هم کیږي. د میلې ګډونوالو میرمنو مشالډو ته ویلي چې د ادبي میلې له لارې به نه یوازې د ښځو لیکنې او فکرونه مخې ته راشي، بلکې هغوی ته ورپېښې مسلې به هم په ګوته شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تیرو حکومتونو څو وارې د ښځو حقونو او د هغو د خوندیتوب لپاره د مختلفو قوانینو عملي کولو خبره کړې، خو د ادبي میلې ګډونوالې وایي چې په دې لړ کې اوس هم ډېر کار ته اړتیا ده. تفصیل دانیسی اجمل په دې رپورټ کې.
په پیښور کې په بېنظیر بټو پوهنتون کې د نومبر په شپږمه ادبي میله پیل شوې چې 15 ورځې به دوام لري. د ادبي میلې تنظیمونکي او د پوهنتون د تاریخ د څانګې استادې ډاکټر حامدي د نومبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې دا ادبي میله یوازې د ښځو ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې په مختلفو کتابونو په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او ورکشاپونه کیږي او د کتابونو تر څنګ کلتوري شیان هم د نمایش لپاره ایښودل شوي دي. ډاکټر حامدي زیاته کړه چې په دې ادبي میله کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو تر څنګ د نورو صوبو ښځې هم ګډون کوي.
زمونږ د هغه علاقو نه چې کم دي نو د دې لپاره لکه خلکو اپلای ګانې وکړي چې د درازین داډي خان شترال تیر نو هغه زینو نه چې زمونږ لکه بالکل توقع نه و کنه زمونږ هغه اواز راوستل غواړو مخې ته چې چاته مو کنه د میلو شوي د هغه رالي زمونږ یونیورسيټي کې یو موږ ول وینیوز ورکړه موږ کینول هغه خپل بوکس خپل شاعري خپل ناول ایون په ساينس باندې چې ریسرچ سټډي کړی دی هغه په خپل پینل ډیسکشن دي دي د انوایرنمنت حواله سره چې خزي څنګه په انوایرنمنټل یا کلایمټ چینج کې کوم کوم رول ادا کولی شي.
په ادبي میله کې د مشایرو ترڅنګ د خزو په حقوقو سیاست کې نمائندګۍ تشدد او ټولنه کې د خزي کردار په اړه هم بیلابیل پروګرامونه کیږي. د میلې یوې بلې ګډونوالې او لیکوالې ډاکټر انتلسیا مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 9مه د خپلو کتابونو ترڅنګ له نورو ګډونوالو سره پر دې موضوع خبرې وکړې چې خزي په ټولنه کې د خپلو حقوقو لپاره څنګه هڅه کولی شي.
او به حیثیت مودریټر موږ د مختلف کتابونو ریویو کا هغه کې یوړم به کتاب چونو شهر تنهایی او کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثري مزامینو د خزو په ادب کې ډیره زیاته نمائندګي پکار ده او کم چې زمونږ د سماج د کدغنونو د وجې نه مشکله ده نو د دې فیسټیول په ذریعه به د اغه خواتین لیکاریانو نمونه مخ ته راشي کوم چې د روایت یا د سماجي قانونو د وجینا مخ ته ناراضي.
د ادبي میلې یو ویبلی ګډونوالی استاذې سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خصو نفسیاتو او ادب ترڅنګ د تعلق په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې خصو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسلې مخ ته راسي نو د غونډې لالارې داغه په هواري هم باسونه وکړ.
یو خزه چې سلیکي هغه ډیفینیټلی د خپل بلیف د خپل سوچ او د خپل څومره تجربه چې نه چاغه تیر شي وي او کوم مشاهده چې هغه کړی وي پاغه باندې هغه ټول بیس کوي نو موږ هغه له حس حواله سره خبر یو کې د یو خزه نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې د هغه په شاعري باندې د هغه افسانه کې چرته نه چاته د هغه خپل ژوند
د ادبی میلی منتظمین وای چې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې خصوصا حقونه ورکول او ټولنه کې د سړو برابر اغیتا د کار روزګار موکي ورکول یقیني کړي.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به او یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو په اته کال هم د خشان په لوري دو ټوړي دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. مشال ریډیو ته وګورونکو اوس یو بل موضوع، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې لوک ورثه میله روانه ده. په میله کې ګڼ شمېر خلک ګډون کوي چې ورته د هیواد له بیلابیلو سیمو نورغلی هنرمندان د لاسی توکو جوړونکو سندرغاړي او موسیقاران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هر یوې صوبې لپاره جلا جلا سټالونه لګول شوي دي. اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
بارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چرته چې لس ورځنی لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانست مراسم د جمعې پورز په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میله کې د ملک ته هر صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال له چرستوالو سپلایو جوړونکو کاشف وایي چې خلک ته دوی جوړ کړي سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړیږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې اوم دا خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دیږي دا کار چې دا په لاس باندې جوړیږي، ډېر زیات لوی محنت دی کی او خو خشته خلک یې ډېر مونږ خپل دادم راکې ډاډګیرنه مراکې او خلک یې ډېر خوله خوخی اخلي.
په میله کې د هرې صوبې گلګت بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځنګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلي د فرنټیر کانسټبل یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رادیو ته وویل
خلک چې خټک ډانس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي غټ راشي، خاص کر کے بار ملک والا خلق چ انگریزان منگریزان راشی دے دغا شے وکسی دے جیر خوشحال شی.
د میلی ګډونوال وای چې دا سه میلی جوړول د ساتيري سره سره اقتصادي ګټه هم لري. د پېښور نه راغلی کمر زمان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
خو مزیدار ماحول دی، هر یو شی بکه بخپل کارګران راغلی دي، کارګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د باجبل مدنی او تعلیمی فعالانو د نومبر پر سلورما د یو انټرنیټي کمپاین لاري حکومت وغوښتل چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال دولسم ټولګي نه فارغ زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولی شي. دې فعالانو په خپل کمپاین کې د باجبل ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 143 کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ اورو چې د باجوړ د خار تحصیل د لی بابا سیمې د وی انجونې لایبی ایوب په خک پیلېږي. دا وایي دولسمې په سیوکس کې کړی دی خو اوس له مجبورۍ د بی ایس زده کړې په اسلامیات کې کوي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول جنا کوي دا چې بعد مون څوک کوي او کوڅوک اسلامیت کوي سره غوډه نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه د مخ کې تللی نه شي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال رادیو د نومبر پر 15 ما د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یواز سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې په 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوي چې زه هیستری وامه هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکول لاړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي دا چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دی په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په ښار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپین وچلوه. د کمپین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیګري لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر پنځمه مشال ډو ته وویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د ښار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلوېخ جنکۍ چې کوم دی هغوی په بیس کې اډمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغوی بالکل له یو قسم له د تعلیم نه محرومه پاتې شولې. فیسبوک او ټویټر باندې منګه ټرن وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیرو ځینو ته دا زمونږ آواز ورسېد. زمونږ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت څه نه دی کړی بلکې هر سړی زمونږ مرسته کړې ده او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغوی په دې کمپین کې حصہ اخیستې ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په څیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ورکر پلارونا چھا تمرا پکار دا حالانکہ اب ادی دیر از یتا دا ہے پر دیکھ زمونگ دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جینا کوال دے فرسٹ یار چھتا کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے پچاس کسانی بچانے سبق ہوئی اور پر بی ایس کے چکم دی آگا صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمې د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوعمو د نومبر پر پنځمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښوده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 113 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما پر دی ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو اړه وکړو. یو پنځه دوه ورځې مخکې نه خبره ده او ما ته وی چې رمغا په یو سره د یال صدور کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولی شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا دې طرف تر شي. نو ان شاء الله زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځکه کې د بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم ښکارا خبره ده چې مونږه پرایورټي هغه لا کې چې کم ځکه خلک زیات تعلیم طرف ته راځي ان شاء الله باجوړ کې وسه کال یو تو کال نو کولم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچا تر ټولو کمه ده چې د خبره له 1500 نیولې تر 2500 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند ده.
دا مشال ریډیو ده.